سلامونه د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې شوې او سیاح مدي متاسو هم ازادي رادیو ته غوږیست مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تاسو ته وړاندې کوم زو خبرونه ورو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس سوویس چې د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز زفیره کرانډیکر وایي چې د هغه د ښه کار په تعقیب له نورو همکارانو په ګډه په خپلو هڅو ته دفه مرکړې. میرمن ډیکر پرون چهارشنبې په خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي ټام ویسټ د تیرو دریو کلونو د هڅو مننه کړې. ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلک سره د مرستې لپاره د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جان مارک پو مریشیم او د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځنګړې سازي دینا ملي سره په ګډو خپلو هڅو ته دفام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سه شنبې په ورځ په ویلامې کې ویل چې ټام ویس د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی او له دې وروسته به د بهرنیو چارو وزارت هڅې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د استازولۍ د مشرې کرنډیکر د ځنګړې سازي دینا ملي او د سفیر جان مارک پو مریشیم لخوا پر مخ وړل کېږي. د افغانستان پر د امریکا سفارت له دوحې څخه فعالیت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ په غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې په پیاوړي کېدو او له طالبانو سره د سیمه ییزې خپلتیا د پراختیا پر مسلې تمرکز وشي. ټاکل شوی چې د مسکو فارمټ شپږمه مشورتي غونډه سبا جمعه په مسکو کې جوړ شي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماریا زخاروا پرون چهارشنبه په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه خپلتیا به پر سیاسي، اقتصادي، د توریزم، زت او د مخدره موادو پر هڅو راټولوي. د میرمن زخاروا په خبره په دې غونډه کې به د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون وکړي. د بخلین نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د سیسی فال جاوید کوهستاني او خبریال حکمت اریان نیول غچ اخیستونکي اقدام او د نړیوالو بشري حقوقو له قانون څخه د افغانستان له ژمنې سره بشپړه په ټکر کې ولیل ده. د سازمان نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په یا پخواني ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني او اریان او نور کسان چې د دې سازمان په خبره په غیر قانوني توګه نیول شوي سمدستي خوشي کړي. د بخلین نړیوال سازمان هم درنګ له طالبانو غوښتي چې جبري تری تم کېدل په خپل سرمنې شکنجه او د هغو کسانو پر وړاندې چې د بیان او د سولېزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نو نوړی چلندونه پاتې ورسېږي. تر پورې له مخې چې کوستاني تیرونی د پښیمبي پورې د کابل د سره شمالي لسیم ورک شوی او د خوشحال رادیو مسول مدیر حکمت اریان په دې روسي کې په غزنی ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کرکټ له ډګره بیا د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ شلوریز نړیوال جام نن پنځم د اکتوبر دریمه نیټه پیل شو. دغه سالي چې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي، دوبۍ او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي لاس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوه ګروپونو سره ویشل شوی دی. د پیل سالي د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوی دی. د لوبي په چا بنگلاديش ګټله توپونه هم غوړه کړې ده. او روسي خبرم دا چې د اوکران د پلازمینې کیف د پوځي چارو د ادارې مشر سرهی پوپکو وایي د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونو نن پنځمې سهار وختي د روسیې شاوخوا 15 بې پیلوټ الوتکې د دې ښار پر سر راغورځولې. پوپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې د دغه برید په ترڅ کې چې 15 ساعته دوام کړی د یوشل شوي بې پیلوټ الوتکو ټوټې د پلازمینې دینسنسکي پر سیمې راپرویتې خو ځاني او مالي زیانونه نه دي پریښي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. د کونړ او ننګرهار په شمول سولې کې تیرو سورزو رئیس په وقې ډول د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د خطر باندې دي چې ځاني او مالي زیانونه هم اړولې دي.
وسوم جنگ شتا تلفات هم دو طرفی دا کی کی دی خو هم تیر اورزم یو دوه پیدا نوړل شو.
د لاسي ودونو د خوځو ترمنځ ځن پر بي متحده امارات کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی. او ګاونډي ودونو کې د افغان کډوالو نیولو او زاورولو دوام.
لبدا مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځله د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کونړ او ننګرهار په شمیر ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفه ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د کونړ د خاص کونړ او د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نښتو له امله ځینې ولسي وګړي د خپلو مینو پرېښودو ته هم اړ شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او هم د پاکستان حکومت او پاکستاني چارواکو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په راپور کې اورو.
د کونړ او ننګرهار په دوو ولسوالیو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو دوام. د کونړ د خاص کونړ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په شالي دره کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي صبغت الله سمسور د پنجشنبې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، یو ګولۍ رالویږي، ځاني تلفات نشته خو مالی د کورونو ایشتلې دي. ورته دلته خو کورونه په ګډ تعداد راکته شوي دي، سیو چې زیات خلک راغلي دي، کانور ښځې او ماشومان ټول راکته شوي دي لاندې.
نوموړی وایي چې د پاکستاني ځواکونو د توپونو مرمۍ د زیات شمېر ولسي وګړو په کورونو لګېدلې او ګڼ مالي زیانونه یې اړولې دي، خو دی وایي تر اوسه ولسي مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دی دا هم وایي چې په شالي دره کې د دغه نښتې له امله له تیرو درې ورځو راهیسې په ځنګله کې اور هم لګېدلی چې د پراخېدو په حال کې دی. تر اوسه د دغه نښتې د رامنځته کېدو لامل نه دی معلوم. د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ننګرهار له ګوشتې ولسوالۍ نه راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په انارګي او ګوسړۍ سیمو کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته په وقفې ډول لا هم روانه ده. د سیم یو اوسیدونکي بلال خان ازادي راډیو ته وویل
زی خلک کډوال شوی دی لاندې آباد ترکت شوی دی، هغه خلک خو غریز علاقې دي، زمون کړه تر کډوال شوی راغلي، اوس هم جنگ شته، تلفات هم دو طرفي دا کیږي دی، خو هم 13 ورځې مې دوه پیدا نوړل شوی خلک چې زی خلک هغه ټوله کړه کړه د داغې څخه روان دي، اوس هم شهر روان دي.
خو د دې ولسوالۍ یو قومي مشر چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي له تیرو نه ورځو راهیسې پیل شوې دا نښته چې په وخت پی ډول روانه وه د چهارشنبې په ماښام قراره شوې، خو د بیا پیل ویره شته. سرچینې دا هم وویل چې د جګړې له امله د انارګي، الاخیل، لکړۍ، شیدکۍ، وچتل، سلاله، توکاني، کرونده او ګټو کلیو اوسیدونکو نورو سیمو ته کډه شوې دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله د نښتې په سیمه کې د طالبانو له لوري د سړک د جوړېدو او د غراز د افغانستان اړخ ته د پاکستان د غورځېدلې ټانک په سر رامنځته شوې. یوې بلې ولسي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې له درنو او سپکو وسلو نه استفاده شوې چې له امله یې د ولسي وګړو لسګونه کورونه زیانمن شوي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په دې نښته کې درې طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي، خو پاکستاني اړخ ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نه لرل. په کونړ او ننګرهار کې د پاکستاني او طالب ځواکونو د نښتو په اړه د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. یادونه ده چې په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې شوې دي. له دې وړاندې په خوست، پکتیا او تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې له امله یې ولسي مرګ ژوبله هم اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې له سیاسي اړخه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې چندان ښې نه دي. دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته یې ځای ورکړی. اسلام آباد کابل د ټی ټی بی یا پاکستانی طالبانو د تحریک په ملاتړ تورنوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې مرکزونه لري، خو دواړو لوریو په یو بل پورې شوي تورونه رد کړي دي.
د کونړ او ننګرهار په شمول سولې کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفه ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی اسماعیل غرنۍ په اړیکه کې دی. سلامونه غرنۍ صاحب، په خیر راغلی. بحث پس له دې پیلو چې د دې جګړو موخې څه دي، ځکه دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایتونو کې د پاکستاني او طالبانو ترمنځ جګړې کېږي. مهرباني غرنۍ صاحب، بلو
تاسو ته او خپل ګران ولس ته سلام او احترام وړاندې کوم. یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلې، په خوشنۍ سره باید وایم چې دا نښتې او جګړې په خاص توګه د طالبانو د حکومت وروسته دلته اولته چې پیښیږي، د دواړو خواوو د پوستو او سربازانو ترمنځ ممکن سرحدي جګړې او نښتې وي، خو د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ دا جګړه راته نمایشي او سرګری جګړه ښکاري. زه د یو پراتفي افسر په توګه ډیر زیات اندېښمن یم چې د دې نښتو تر شا به کومه پټه مضحکه لوبه یا معامله وي. خوشی نیم چې د دوړو خو ځنې سربازان خپل ژوند د لاسه ورکړي. زه ډارېږم چې طالبانو د خپل حاکمیت د مخه کومه ژمنه نه یې کړې او د دې ژمنو د تطبیق دپاره کله کله دغه نښتې ترسره کېږي. یو قسمت به دې وړاندې ځي بیا به جنګ درېږي. ولې همدغه شان چې د طالبانو ټول کړه وړه په مرموز ډول روان دي، مخفي روان دي، ولس سره هیڅ نه شریکیږي، دا به هم همدغه شکل وي. جګړه وشوه، اما جګړه ولې
بله بله خو غرنی صاحب، په همدغه جګړو کې څومره بیا ولسي وګړي زیانمن کیږي؟ ځکه هلته هغوی له خپل کورونو وتلي دي، هغوی بې سرپناه شوي دي، هغوی پکې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي. دلته سره دي چې سرتیری خپل ژوند له لاسه ورکوي، څومره ولسي وګړي قرباني کیږي؟
کاملا ما خو تاسو ته ویلي، دا جمهوریت کې بدبختانه همدغه لوبه وه. او کوم پاکستان استبلیشمنت اوس په یو ډېر بد حالت کې دی. یو خوا ټي ټي پی ده، بلخوا د بلوڅ ازادي غوښتونکي ځواک دی، او دې خوا ته بیا پښتون ژغورنې غورځنګ پراخې غونډې دي چې د 11 د اکتوبر په درشل کې نیول کیږي. دوی اوس ډېر په بد حالت کې دي. یعنی اصلا کسړی ورته وایي د یو دولت په شکل نه، بلکې د یو تورخګر دالې په شکل. تاسو اوس وګورئ، دا د جمهوریت نومي جمهوریت دی، ولې دغه پرونو نن په پښتون ژغورنه باندې دوی سهل شروع کړ په خپل پېښور شاوخوا کې. بینان دغه ما د پرم د اندېښنې وړ دي، د ټولو افغانانو د پرم د اندېښنې وړ دي. هر خصوصا سرحدي نښتې دا د ولس حق دی چې دولت باید د دې په وړاندې وضاحت ورکړي چې ولې دا جنگ وشو. دا خو تنه په دغه ساحه کې نه دی، په دغه کرخه باندې هر وخت او نا وخت نښتې دي. یو شمېر ځوانان د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي، هلته مشت قومونه ولسونه خپل هر څه د لاسه ورکوي. نه تنها دا چې خپل ژوند د لاسه ورکوي، خپل کور او کرونده او باغ منطقې د لاسه ورکوي.
اوس غرنی صاحب، که جګړې په همدغه شکل دوام ومومي، فکر کوي چې ورته د حل لاره پیدا کېدلی شي؟ که د حل لاره ورته پیدا کېږي، ولې له ډېر وخت را په دې خواته دغه جګړه دلته دوام لري او بالاخره ورته د حل لاره نه پیدا کېږي؟ کله په یو ولایت کې کېږي، کله په بل ولایت کې په دغه کرښو باندې جنګ کېږي. مسؤلیتونه به د حکومتونو څه کېږي په دغه برخه کې چې باید ورته د حل لاره پیدا کړي؟
اوسه جان، تاسو په جریان کې هستئ، کله چې ما پخوا مرکې کړي دي، کله چې یو دولت قانوني دولت نه وي، یو دولت مشروع دولت نه وي، یو دولت خپل ولس ته د په اصطلاح د گزارش ورکوونکی نه اوسي، هغه دغه بدبختي دغه ناندرې دغه مشکلات باید وي. اما کچېرې مشروع حکومت وي، دی کولی شي چې هغه اړوند حکومت سره خبرې وکړي او دا مشکل د خبرو اترو لاري حل کی او ولس ته وضاحت ورکی. تاسو سپیږی د مغه ورځ نه کله چې زمکنی جګړه کیږي، حتی هوایی بمبارونه کیږي. دغه پرون په پروان کې بی پلوټ الوتکو غزمې کړې دي، نو د دې په ارتباط باندې طالب مړوستر کو باندې ناس دی، هیڅ نو وضاحت نشي ورکولای. نو اوس د دې په خاطر باندې ما تاسو ته ویل چې خدای مکړه کما کرغینه ناجمنه د دوی له خانه شوي چې تاسو راځي وړاندې، راځي یو کیلومتر دوه کیلومتر به وړاندې شي، بیا به جنگ بند شي، هغه ته به توقف وکړي، بیا به همداسې وړاندې راځي. نو په دې ارتباط باندې زما هیله د افغانانو څخه دا ده چې په دې ارتباط باندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا ډېره مهمه موضوع ده، ډېره خطرناکه موضوع ده. نه تنها دا چې موږ ولس په سربازان خپل ژوند د لاسه ورکوي، ولسونه مخ کوي، حتی زموږ ارضي تمامیت ګواښل کیږي، زمونږ سرحدات تر ګواښ لاندې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا ډیره جدي موضوع ده، دا عادي موضوع نه دی. همدغسې چې په ډیرو موضوعاتو کې طالبانو خپل سترګې مړې اچي او هیڅ نوه ځواب نه ورکوي، په دې ارتباط هم هیڅ نوه ځواب نه ورکوي.
ډیر زیات مننه کوم ژوندۍ سي غرنې صاحب، دا چې موږ سره مباحثه کوم. مننه، ښه وخت لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لاسي ودونو د خزو ترمنځن پر عربي متحده اماراتو کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شو. د دې جام د پیل سالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ روانه ده. د کرکټ نړیوال شورا ویل دي چې په لومړي ځل د خزو په نړیوال جام کې هم د نارینه وو هم امتیازات ټاکلې دي. نور جزئیات پر ریپورت کې ورو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو نن پنځشنبه د اکتوبر په دریمه نیټه پیل شو. د غسیالۍ شي د عربي متحده اماراتو په ابوظبي، دوبۍ او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي. لس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوو ګروپونو سره ویشل شوي دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ ده چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوې ده. دغه راز په دې ورځ دویمه سیالي د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ماښام پیلېږي. د یاد نړیوال جام په ای ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا یو ځای دي. په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې یو ځای شوې دي. په دې نړیوال جام کې د سریلانکا لوبډل مشر چمیرا اټوپټو چې تر دې دمه د آی سی سی په ټولو شلو ورځو نړیوالو جامونو کې برخه اخیستې ده وایي.
ما په لومړي ځل د 2009 کال په شلو ورځو نړیوال جام کې ګډون وکړ. دا زما لومړنۍ نړیواله لوبه هم وه. 15 کاله تیر شول خو موږ لا هم هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. دا بیخي صحیح وخت دی چې د جام وګټو.
دغه راز د ویسټ انډیز لوبغاړي سټیفینا ټایلر هم تر دې دمه په ټولو شلو ورځو نړیوالو جامونو کې د خپل هیواد استازولي کړې ده. هغه وړاندې وویل
زه حیرانه شوم چې راته وویل شول دا نهم ځل لپاره به په شلو ورځو نړیوال جام کې ولوبېږم. ما باور نه کاوه. راته وویل شول چې په اول ځل په 2009 نړیوال جام کې ولوبېدې. بیا مې د خپلو ګوتو شمېر پیل کړ او حیرانه شوم.
د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شلو ورځو نړیوال جام کې ګټونکو او دویم مقام لرونکو لوبډلې ته د نارینه عمر پیسې ورکړل شي. د دې شلو ورځو نړیوال جام لپاره په ټولي زتوګه 1,905,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي چې په بیلابیلو کټګوریو به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټونکو لوبډلې ته به 2.4 میلیونه او دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 1.1 میلیونه امریکایي ډالر ورکړل شي. د ویلو ده چې تر دې دمه د آسترالیا هیواد شپږ ځله د ښځو شلو ورځ نړیوال جام پیلوبې ګټلې دي او سګنې پیلوبه به تر 22 سیالیو وروسته د اکتوبر په 16 نیټه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د نړۍ له حالاتو بیا اسرائیل د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې بیرودونو ته دوام ورکړ او ایران خبرداری ورکړی چې که اسرائیل د دې هیواد پر ضد غچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي له پراخ بریدونو سره به مخ شي. د راپورونو له مخې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله زوم له دریو نورو کسانو سره وژل شوی دی. نور جزئیات په راپور کې وو.
د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل په هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې د بیروت په مرکزی برخه د اسرائیل لومړی برید دی چې کوي. اسرائیل پر بیروت دا برید دقیق عملیات بللي، خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دغه برید کې د لبنان پارلمان ته نږدې د بیروت په باشوره سیمه کې د اپارتمانونو یوه ودانۍ په نښه شوې وه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه برید کې د دریو سختو ټپیانو له مړه کېدو وروسته د وژل شوو کسانو شمېر شپږو ته رسېدلی. په دغه برید کې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د لبنان امنیتي سرچینو همدارنګه ویلي چې اسرائیل په یوه بل برید کې د بیروت په جنوبي څنډه الزاهیه سیمه کې چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په یوه برید کې ووژل شو په نښه کړې وه. د دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په عین حال کې په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې په سیمه کې جګړه څاري ویلي چې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله د پخواني مشر حسن نصرالله زوم حسن جعفر القصیر له دریو نورو کسانو سره د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې وژل شوی دی. اسرائیل په بیروت کې د بریدونو یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د لبنان په جنوب کې چې پلي ځواکونه د وړاندې تګ هڅه کوي 8 اسرائیلي سرتېري ووژل شول. دا له تېرې اونۍ راهیسې چې اسرائیل پر لبنان ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل د پوځ لپاره یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په عین حال کې د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باقری پرون چهارشنبې وویل چې د تهران له لورې په توغول شوو توغندیو کې د اسرائیل محدود پوځي هدفونه په نښه شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي نو د ایران له پراخو بریدونو سره به مخ شي. د هغه په خبره که صهیونیستي رژیم کنټرول نشي او د ایران پر ضد اقدام وکړي نو دوی به ټول بنسټیز تاسیسات په نښه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ویل چې پر اسرائیل توغندویز برید د لپاره وکړ چې د اسرائیل لخوا د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو غچ واخلي. د اسرائیل پوځ وویل چې د اسرائیل په مرکزي او جنوبي برخو د ایران له لورې د توغول شوو شاوخوا 180 توغندیو اکثر یې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شنډ کړی شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د ایران بریدونو ته به ځواب ورکړي. هغه دا د ایران یوه لویه تېروتنه وبلله او وویل چې تاوان به ورکوي. د هغه له دې څرګندونو او په لبنان کې د جګړې له تېزېدو سره ټولې سیمې ته د شخړو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
خبرونو ور آخوا.
د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری وايي په روان 31 کال کې په پاکستان کې څه باندې 6000 افغان کډوال نیول شوی دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په روان کال کې تر 5400 زیات افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وايي چې سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کېږي. نور جزات سناکه کړ په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیر وایي د 2023 کال په راهیسې په پاکستان کې میشاو خو شپږ زره څلور نوي افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی دي. یا سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې د 613 زیات افغان کډوال نیول شوی دي. د یونیسیر په راپور کې راغلي چې تر 5400 زیات افغان کډوال په روان 31 کال کې له پاکستانه ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2023 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مې میاشت کې ده چې 1300 ته رسیږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا 600 افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې درې ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي مثلا زه د یونیسیر ثبت رجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خوانماتې او خوندیتوب لیکم راغلی. دا دوه سندونه چې ما دوی ته ښودلې دي. دوی هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی او دوی یو مقدار پیسې دي هغه اخیستي دي او بیا یې زه کوشش کړی یم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډاریک افغانستان ته ولیږي.
د یونیسیر د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر 1,33 سره ډیر افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس نن د اکتوبر په 3 نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات للارو له پاکستان او ایرانه 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د 2023 کال د اګست له 15 نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ننګرهار په سپینغار اچین او کوټ ولسوالۍ کې د تېرې شپې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته درنې مالي زیانونه اوښتي دي. د ځایي اوسېدونکو په خبره دغو سیلابونو د خلکو کورونو او کرنیزو ځمکو تر څنګ عامه ځایونه، لارې او پلونه هم زیانمن کړي دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې باید دوی ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ شي. نور حال د عبدي سپوږمۍ په راپور کې.
د ننګرهار په سپینغار، کوټه او چین ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره لسګونه کورونه یې نړولي، په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې زیانمنه کړې. دغه شان د خلکو فصلونه او حاصلات یې هم خراب کړي دي چې ورسره بزګرو ته سخت تاوانونه اوښتي دي. دوی وایي سیلابونو عامه ځایونه، لارې او پلونه هم زیانمن کړي دي. د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي او سیلاب ځپلي وارث خان صادق ازادي راډیو ته وویل:
زمکه که درته ځایم دا زما خپل ډېره خرابه شوې ده، کنه په څنګ کې راسره نورو تر زامنو عزیزانو دوم لکه خپل ما چې دا ډېره بس ګواښ سره مخ ته تخریب نیمې نه ډېره تخریب شو، بس نور دا نیم هم د ګواښ سره مخ بوټي او ځنګلات مې ودي څنګ کې دا هم بس تخریب کړي ټولې وړي دي. بس جوار مو پکړلې، پومبه مې کړلې وه، دا لاچیان ورته څوک ایبلیټیس ورته وایي دا روسۍ ولې نه دي، دغه هم کرلې وي، بس دا هم ټولې تخریب کړي. بس او دا کوم ځمکه چې پاتې ده بس دا هم جدي ګواښ سره مخ ده، که بل سیلاب راغی نو بس دا هم ختمېږي ګرانه.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی سید الله چې په خبره یې په تیرو سیلابونو کې د کور دوه کوټې نړېدلې وې، ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیلابونو کې د کرنیزو ځمکو تر څنګ د خلکو څاروي هم تلف شوي دي او اوبو له ځان سره وړي دي.
مالی برخه کې دوی ته ډېر زیات زیانونه، دغه سیلابونو د دوی هغه څاروي چې غرایز ځمکو کې د څرولو باندې بوخت وو یا هغه ساحو کې دوی استفاده کوله، دغه سیمونه د سیلابونو را وتلو له امله دغه څاروي ډېر زیات د کورونو چې د کورنۍ هغه د منځه تللي دي او سیلابونو نغار سره دوی ختم شوي. دغه رنګ د څارویو څاروي ډېر زیات دغه برخه کې دوی ته تاوان اړولې، دغه اوبو څاروي ډېر زیات ځان سره وړلي دي چې لا تر اوسه هم دقیق شمېر نه دی معلوم.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی محب الله بیا وایي چې دغو سیلابونو کې عامه ځایونو ته هم ډېر زیان اوښتی دی.
په سپین غر باندې ورسره ګلیم شوی وه، باران هم او بیا سیلابونه را ووته، زموږ دغه کرنیز ځمکې سړکونه ملارې ټولې تخریب کړي دي. دلته چې کوم بندونه وو، پټي وو او همدارنګه نور عام المنفعه ځایونه ټولې له منځه وړي او تخریب کړي دي.
د محب الله په خبره د سپین غر ولسوالۍ اړوند د میدانک، چلګزي، معروف چینې، لوخۍ او کلا په سیمو کې زیاتره کروندې د سیلابونو د سخت ګواښ سره مخ دي چې استنادي دیوالونه بسنه نه کوي. نوموړی له حکومت او مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې باید د ورته پیښو د مخنیوي او د اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ شي. په ننګرهار کې د طالبانو د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست ویاند اجمل سبحانی هم یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته د اوښتو مالی زیانونو پخلی کړی دی. نوموړي ویلي دوی هڅه کوي چې له مرستندویه موسسو سره په همغږۍ له زیانمنو شوو کسانو سره مرسته وکړي. د دغو سیلابونو خلکو ته د اوښتو زیانونو او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په تړاو مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویاند ملا جانان سایق نظر وپوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې وړ ده چې د سپتمبر په 28مه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي وو. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند قاضي عادل جانان د دغو سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې درې کسان پکې مړه او شل نور ژوبل شوي دي. نوموړي ځینې تصویرونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي وو او زیاته کړې وه چې یادو سیلابونو 150 کورونه او د اوبو یو کانال هم ویجاړ کړی دی.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد السلام. کچیر د غزمر ژر ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړیو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لاس سرپناه نه درکړسي کې په کندهار کې، په پرتې کې، په زابل کې، نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکله رو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅي د بلاست په شی له هواده وځي، یو خو روزګار نه سه، پر روزګار سره په سرپناه نه سه، نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل ژمی را روان ده، دغه غم دی خوړل شي. دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدي خلکو سره. اکثره خلک وسن برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دی افغانستان ته راغلی دی دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري روزګار شته نه نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فایده وي دا خلک به هم دلته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې ځای ورسوه السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو
السلام علیکم د افغانستان د اسلامي امارت خیوه غوښتنه دغه لرم چې باید اتلس کالیو چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کښې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کښې بند شي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زمون پښتو خبرې مجله دلته پای ته رسېږي خو دری خبرې مجله زموږ همکار حمد حکیمي تاسو ته وړاندې کوي سلامونه حکیم صاحب خیر راغلی خبرونه ته